سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوي تاسو اوس موږ ښکاره لازمي راډیو نه څلور وی ساتوره ده نشي د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندې صفوند نسیه وش پنځه وش مشه د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ صفه د شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په افغانستان کې د نجونو ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلی. ښاغلی ګوترش د ښځو د حقوقي حیثیت د کمیسیون اته شپېتمې غونډې ته په وینا کې د سودان تر څنګ د افغانستان یادونه وکړه او ویل طالبانو له 55 ډېر فرمانونه خپاره کړي دي چې د ټولو هدف د ښځو د حقونو ځپل دي. هغه د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره چې اوس مهال د ده په وینا له خطر سره مخامخ دي د بیړنیو اقداماتو پر اهمیت ټینګار وکړ. لونکې لا افغان جنونو خو سره د طالبانو چلن ټول نړیوال اندېښمن کړی ویل کېږي یو اله چې تروسه طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی همدا دی. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وای چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون د لزګونو زره کروندګرو سره مرسته کړې ده. د یو ان ډی پی د افغانستان څنګ نر په خپل شبکې په خاني ټوټر لیکلي دي چې کرنه د افغانستان د کلیوالو سمو د اقتصاد د ملاتړ د وزیتوي چې د ادارې د یو زره کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون الله نه هاتیا زرو افغان کروندګرو سره د کرنې د پراختیايي خدمات وړینو توکو شتمنۍ لاري د دوی کرنه پیوړې کړی ده. د افغانستان په ډیرو سیمو کې اقلیمي بدلونونه وچکالۍ او پر کرنې هم ناوړه غیزې کړي خو وروستي ورختونو بزګر هیلمن کړي دي چې دا کال به له خپل ځمکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وايي په دې ولایت کې یو ولسکنن لنجلې یو څلور کلن ماشوم وژلای دی. د چارواکو وینا ده پیخه د واز ولسوالۍ په شمشیر کلی کې شوې ده. د غزنی امنیت قمندانۍ نن په بیان کې ویلي دي چې انجلې د ماشوم په ډبر وژلای دی. بیان زیاتوي چې د پیخه انګیزه تر اوسه معلومه نه ده او د بیان له مخې د پیخه په تړه او تورن ماشوم او پلار نیول شوی دی او د پلاتون لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بیول شوې دي. اسرائیل د روژې د مبارک میاشتې له پیلې دو سره سم د غزې پر اترانګي درنی حمله پیل کړې دي چې په لړ کې لزګونه کسان وژل شوې دي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي نن ویل د اسرائیل له حمله وروسته په 13 ساعتونو کې د وښ په کسانو مړی موندل دي. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترستی ډلې په توګه پیژني. متحده ایالاتونو مصر او قطر په 13 کې هڅه کوله چې د روژې په میاشت کې په غزې کې اوربن ټینګ کړي خو د هڅو نتیجه ورنکړه او تروسه د جګړو د پای ته رسیدو څه نه خنخ کاری. په غزه کې پر جګړې سربېره بشري بحران او لوګه پراخه شوې ده او د دې خار ځینې برخې د قطعې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. او د افغانستان او لند ترمنځ د دریمې ورځنۍ لوبې پچا الن ګټلې وو تو پچونه غوره کړې وه. د دې لوب لړۍ نمړۍ سیالۍ افغانستان ګټلې وو او دویمې دور خلمل لغوه شوه. تر اوسه چې دا سیالۍ روانه ده افغانستان په 25.5 ورونو کې اوسله نه منډې کړې دي. څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. یادونه باید وکړم چې منډې اوسلو لس شوې. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالبه واوریدلای شئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل وړاندې به په راپور کې سره دا واوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش اندېښنې چې ویل دي 55 فرمانونه طالبانو یوازې د ښځو په اړه ورکړي دي. بل پلو بیا د بخښ نړیوال سازمان غوښتنه کړې ده چې په بن کې ښځې دي. البته غوښ طالبان په بن کې دي له زندانه راخوشي شي دا چې اوس مال د په افغانستان کې طالبان په بنکې څومره ښځې بندیانې دي په دې اړه هم دته وړاندې راپور لرو. همدارنګه په دې اړه به هم سره راپور واوري چې هغه افغان هندوان چې له افغانستانه هندوستان ته تللي وو هندوستان یو قانون جوړ کړی چې پر اساس دوی ته تابعیت ورکول کېږي. خو په ټوله کې هغه افغانان چې په هند کې اوسېږي دوی سرنوشت په څنګه کېږي په دې اړه دته وړاندې راپور لرو. ورباته هم ورځو چې هلته د افغانانو ژوند ته تمکید
ملایان نسته مسجدونه نسته دا سمونګه چې افطار کوو یا پرشمای کوو ټلیفون آیار کوو
دا کندزیان ستونزې هم در سره شریکو.
سړک چې دی به خراب دی اگر دا سره د موټر را شي کنه کو کفیر دی مشت سړک به جوړ شي.
نور مطالبه مشته ولتي هم وړه
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري مجله کې مو ظفر د سیال د شفیق غیر تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني وو. رزو د مجلې نومړي راپورته د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي طالبانو له 50 زیات سفرمنو صدر کړي دي چې د نجونو ښځو حقونه یې لمنځه وړي. انټونی ګوتریش پرون د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون اتشپېتمې غونډې ته په وینا کې د افغانستان په ګډون په دېرش مر هیوادونو کې د ښځو د اوسني وضعیت په ګډون هم اندېښنه وښوده. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په ګډون د نړۍ په شمیرو هیوادونو کې د خزو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده. خغلی ګوتیرش چې پرونی د خزو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون اتشپېتمې غونډې ته وینا کوله، د طالبانو لخوا په افغان جنو خزو لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره وویل طالبانو له 50 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې لمنځه وړي دي.
په ټوله نړۍ کې شخړې او بحرانونه د زیاتېدو په حال کې دي چې په نجونو او ښځو ویجاړونکي اغیز لري. په افغانستان کې طالبانو تر 50 زیات فرمانونه صادر کړي چې د ښځو او نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي هر سجر په نړۍ کې د خزو د حقونو د دفاع په بیړنۍ اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخوا د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپېتمې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کوي. د دې سازمان د خزو د برخې اجرایي مشر سیما باهوس وویل د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینې نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. هغې په ټولو شخړو کې د جنسیت پر بنسټ او لنجونو ښځو سره هر ډول تاوتریخوالی هم وغنده. په ورته وخت کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره دروتی استرادا تانګ وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې د ژوند له ټولو چارو حذفېږي. هغې چې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپېتمې غونډې ته وینا کوله وویل
اجازه راکړئ چې ستاسو پام د افغانستان قضیې ته راواړوم، چېرته چې نجونې او ښځې د یو ځپونکي او د جنسیتي اپارتاید رژیم تر سلطې لاندې ژوند کوي. اوسنیو شرایطو سخت فقر لا زیات کړی دی. په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې له عامه ژوند څخه لرې کېږي. د زده کړو، کار، روغتیا، عدالت ته د لاسرسي، سفر او لباس په برخه کې د هغوی حقونه په جدي توګه محدود شوي دي.
پنجونو د زده کړو د بندیز په اړه وویل دنجونو په زده کړو بندیز تراتونکو لپاره د هغوی د ژوند فرصتونه په جدي توګه کموي او هغو کسانو لپاره چې لاله وړاندې په فقر کې ژوند کوي شاید دا ناوړه دوره پایونه مومي. د طالبانو حکومت بیا تر اوسه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ښځو د وضعیت په اړه په جوړې شوې غونډه کې د افغان جنو او ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. خو بلونې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي په میدان وردګ کې یوې غونډې ته ویلي په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې تړاو د لویدیځو هیوادونو اندېښنې بې بنسټه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي بیا د ښځو وضعیت په اتشپېتمه غونډه کې د افغان نجونو ښځو په اړه له پیل شویو بحثونو هرکلی کړی دی. رینا امیری په خپله ایکس پانل لیکلي په افغانستان کې پیچلې ننګونې باید د هغو اصولو او مهارتونو پر بنسټ حل شي چې د افغان نجونو ښځو لخوا رهبري کیږي. د ویلو ده چې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د کمیسیون اتشپېتمه غونډه پرون دوشنبه پیل شوه او ټاکل شوې تر راتلونکو لس ورځو دوام وکړي.
په راپور کې مورده چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش اندېښنه ښودلې وه. بل پلو بیا د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو غوښتنه دي چې د طالبانو حکومت په بن کې د ښځو د حقونو د پوهې برخې فعالانو د خلاصون لپاره دي د عدالت غوښتنه وکړي. دا چې د غوښتنه څنګه باید وشي وړاندې په دې راپور کې وره.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پانا د عدالت غوښتنې کمپاین په دوام کې له افغانانو وغوښتل چې په لیکلي ډول د ښځو د حقونو فعالې منیجې صدیقي او د زده کړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي د بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړي. دغه سازمان ویلي چې خلک باید خپلې غوښتنې د طالبان حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ادرس ته واستوي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو فعالانو نیول خپل سری بللي او ویلي دي چې د طالبان حکومت د دغو فعالانو پرځت هیڅ اسناد نه لري، خو بیا هم دوی په بند کې ساتلې دي. خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې دغه فعالان د اسناد او شواهدو پر بنسټ نیول شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان هیله څرګنده کړې چې د طالبانو پر حکومت د کورنۍ افکارو زیاتېدونکي فشارونه د دې لامل شي چې دغه فعالان له کوم قید او شرط پرته خوشي شي. احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د ښوونیز سازمان غړي و تیر کال د اکتوبر په 12مه د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا د کابل په کارتې چار سیمه کې د دوی له دفتر بازار څخه ونیول شول او د بخښنې نړیوال سازمان او د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ دوی د طالبان حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دوه اویا ورځو بند وروسته د څرخې پله زندان ته ولېږدول شول. احمد فهیم عظیمي ته نږدې یو کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ احمد فهیم عظیمي او د هغه همکار صدیق الله افغان محکمې ته ورغوښتل شوي وو او د دغو دوو فعالانو لخوا د لګول شویو تورونو د ردولو له امله یې دوسیه له پرېکړې پرته پاتې شوه او د ده د ادا له مخې ټاکل شوی چې د طالبانو حکومت به د دوی په غیاب کې پرېکړه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
په اخر کې دوی بیرته د سرخی پله زندان ته ولېږله. وی ویل موږ شاید په غیاب کې فیصله وکړو. همداسې یو څه یې وویل، هم قاضي او هم یې محرر دا خبره وکړه چې له دوی څخه مو کومه پایله ترلاسه نه کړه نو په غیاب کې فیصله کوو.
هغه ته ادام وکړه چې د طالبانو حکومت عام امنیت د محکمې قاضي او همکاران یې د زده کړو پر دغو دوو فعالانو فشار راوړي چې پر دوی لګول شوي تورونه ومني. د هغه په وینا د احمد فهیم عظیمي او د هغه پر همکار صدیق الله افغان د طالبانو حکومت له لوري لګول شوي تورونه د حکومت ضد کړنې لکه د لاریونونو په لار اچول او قطر ته د زده کړو لپاره د نجونو لیږل بلل کیږي. د افغانستان د خود جوشه خوځښت غړي منیژه صدیقي هم د تېر 31 کال د اکتوبر په 9 د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا ونیول شوه چې تر اوسه د څرخې پله په زندان کې ده. د یاد خوځښت یوه غړي لیلا بسیم د بشري حقونو دغو فعالانو لپاره د بشري حقونو بنسټونو او خلکو پر عدالت غوښتنه
د منیژې صدیقي او نورو هغو کسانو لپاره چې د طالبانو په بند کې دي له بده مرغه هیڅ عدالت نه غوښتل کیږي. ټول داسې غلي دي ته به وایي چې هیڅ هم نه دي سوي. همدغه سکوت او چوپتیا طالبانو ته انرژي ورکوي او د دې لامل کیږي چې دغه تګلارې ته دوام ورکړي او ډیری ښځې په خپل بند کې وساتي.
میرمن بسیم دا کوي چې د طالبانو حکومت منیژه صدیقي د حقوقتلو په تور په یو نیم کال باندې محکومه کړې ده. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ته دغو غوښتنو او داو پاړه زمو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې طولو نیوز ته تایید کړې وه چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د شریعت او قانون خلاف کړنو په تور نیول شوي دي او د دوی محکمه به په دې اړه پرېکړه وکړي. طالبانو پر افغانستان نه بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی پر کړنلارو نیوز کوونکي ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بند یعنی کړل چې ځینې له څه مودې وروسته خوشی شول او نور یې لا هم په بند کې دي.
راپور کې مو اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو غوښتي وو چې طالبانو له حکومت څخه وغواړي چې په بند کې د ښځو د حقونو فعالانې له هغې ډلې منیژه صدیقي راخوشې کړي. بل پلو بیا د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي مشروعي افغانستان کې د ښځو د حقونو لوی ناورین روان دی. سیما بهوس په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په نیویارک کې د افغان ښځو له یو شمېر استازو سره کتلي او ټینګار یې کړی دی چې په پریکړو کې د افغان ښځو د ګډون لپاره زمینی برابرول په برخه کې باید تل اقدامات وشي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي مشره سیما باهوس وای افغانستان کې اوس هم د ښځو د حقونو لوی ناورین شته. هغه باهوس د سشن بي پورس په خپل ایکسپانډ لیکلي د افغان ښځو یو شمیر اساس یو سره کتنه کې ډینګار کړی چې د پریکړې کولو په ټولو برخو کې د جدي افغانستان په وضعیت اغیز لري. د افغان ښځو د ګډون لپاره د زمینی برابرولو برخه کې تلپاتې اقدام وشي. بلخ په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو اساس ولې هم په خپل ایکسپانډ لیکلي د ملګرو ملتونو بریټانیا او د نورو بنسټونو په ګډون د سشن بي پورس د غونډې کوربه وو. دا غونډه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان جنو ښځو له نظره د امنیت بیا کتنه تر عنوان لاندې په نیویارک کې شوې. په لیکنه کې وړاندې راغلي په دې غونډه کې په جنو ښځو د فقر اغیزو پایلو په اړه هم بحث شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استاذ ولې زیاده کړي بې له شکه چې فقر کورنۍ مجبوروي چې د خوړو د پیدا کېدو لپاره غیر ممکن انتخابونه پیدا کړي او دا وضعیت نجونې او ښځې هغو موقعیتونو ته بیايي چې تر ټولو ډېرې اغیزمنوي. د استاذ ولې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استاذ لانا زکینو سیبه له قوله دا هم لیکلي چې هغې په دې غونډه کې ټینګار کړی دی چې له خپلو حقونو د ښځو محرومیت نه باید اشتباها له دین سره وتړل شي، ځکه د نوموړې له قوله دا محدودیتونه له اسلام سره هیڅ اړیکه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال چې د نجونو په زده کړو، کار، سفر او ټولنیز ژوند پراخه بندیزونه لګولي، خو تل خپلو کړنو ته د شریعت په چوکاټ کې د فرمانونو عملي کېدو نوم ورکړی. بلخوا یو شمېر افغان جونې او ښځې وایي ټول بنسټیز حقونه یې نقض شوي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په تخار او بغلان کې دوه نجونې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
خانم ها سخت در
خزې په دې حکومت کې ډېرې په تکلیف دي. زه د یوې افغان مېرمنې په توګه هیڅ ترې خوشحاله نه یم، ځکه موږ هر وخت تر ګواښ لاندې یو، له دې امله چې ښځې یو د زده کړو او کار حق نه لرو، تر ښار آرامې تللی نه شو، ازادي نه لرو. یعنې په داسې وضعیت کې یو چې ملګري ملتونه باید موږ سره همکاري وکړي،
همکاري وکنه.
نقش زنان یا
اوسنی حکومت که دیگه ښځو ونډه نه ده چې کمه ده، بلکې اصلا نشته. که تیر ته وګورو، ښځو د سیاست په ګډون په بېلابېلو برخو کې فعال ګډون درلوده، خو اوس ورځ تر بلې له خپلو حقونو لرې کېږي.
بلوري ته د شنبهای ارغواني غورځنګ په نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو له امله د طالب مشرانو د محاکمې غوښتنه کړې. د دې غورځنګونو په ایکس پاڼه په یو ویډیو کې دا کړي چې د طالبانو حکومت د اسلام تر نامه لاندې نجونې او ښځې ټولو اسلامي او انساني حقونو بې برخې کړي او په کور کې زنداني کړي دي. خو له دې ټولو غبرګونونو سره سره د طالبان حکومت د نجونو او ښځو پر وړاندې خپل دریز نه دی بدل کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دي چې دا هیواد لا داسې یو نړیوال نظم سره مخامخ دی چې په زیاتېدونکي ډول د ماتېدو په حال کې دی. د ادارو په یو نوي راپور کې چې پرون خپور شوی، د افغانستان روان وضعیت ته هم کتنه کړې او همداراز ویلي دي چې نوی نړیوال نظم د لویو قدرتونو د سیالۍ، نړیوالو ننګونو او سیمه ییزو لانجو سره لاس او ګرېوان دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې خپل واکمنۍ پراخه کړې، خپل مخالفان ځپلي، له نړیوالو سره تماسونه پیاوړي کړي او لومړیتوب ته د خپل ایدیولوژیکي واکمنۍ راوستو ته دوام ورکوي. خو راپور په عین حال کې یادونه کوي چې له دې سره سره طالبان د هیواد د دوامدار بشري کړکیچ حل او د کمزوري اقتصاد ستونزو ته لازمه پاملرنه نه کوي. د راپور پرون دوشنبه داسې مهال خپور شو چې د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکي په سنا کې د توضیحاتو لپاره بلل شوي وو. د استخباراتي ادارو په راپور کې راغلي دي چې طالبان خپلو محدودیتونو ته دوام ورکوي، په عام محضر کې سزاوي ورکوي، د خلکو اعتراضونه یې ځپلي او ډېرې نجونې او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منې کړي دي. خو په راپور کې دا یادونه هم شوي چې په نږدې راتلونکي کې د طالبانو د رژیم پر ضد د مخالفت احتمال کمزوری دی، ځکه ډېره برخه افغانان له جګړو ستړي دي او د طالبانو له سزا څخه ویریږي. خو په عین حال کې وسله والې ډلې ځواکمنه مشرتابه او بهرنی ملاتړ نه لري. په دې راپور کې همداراز راغلی دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د دې لپاره چې د طالبانو د رژیم مشروعیت زیانمن کړي، په افغانستان کې پر بهرنیو ګټو د حملو د زیاتولو هڅه کوي. د امریکا استخباراتي ادارې وایي سیمه ییز قدرتونه غواړي چې د افغانستان ستونزې پر ځای پاتې وي او له طالبانو سره عکس العملي چلند کوي، او ورسره د طالبانو د غوښتنې ته په احتیاط سره غبرګون ښیي چې غواړي د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. د نړیوالو ننګونو په برخه کې دا راپور یادونه کوي چې پراختیا غوښتونکي چین، سرزوري روسیا، د ایران په څیر سیمه ییز قدرتونه او غیر حکومتي لوبغاړي د نړیوال نظم او سیستم د اصولو لپاره لوی ننګونې دي. د دې ادارو د 2023 کال په راپور کې تر ډیره د امریکا د دوو لویو سیالانو چین او روسیې لخوا پر پیښو ګواښونو تمرکز شوی، او دا په داسې حال کې ده چې روسیې له څه باندې دوو کلونو راهیسې پر اوکراین پوځي یرغل کړی. راپور کې ویل شوی دی چې چین د روسیې د صنایعو د ملاتړ له لارې د اوکراین په جګړه کې له مسکو سره مرسته کوي. راپور په عین حال کې د اکتوبر په 8مه پر غزې د اسرایلو تر برید وروسته د سیمه ایز کړکیچ د پراخېدو د احتمال یادونه کوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر اوریل هاینز په سنا کې د خبرو پر مهال وویل په غزه کې روان کړکیچ دا ویره رامنځته کړې ده چې دا جګړه نړیواله ناامني پراخه کړي. میرمن هاینز پر نړیوالو کشتیو د ایران پلوه حسی ډلو حملو ته هم اشاره وکړه او زیاته یې کړه چې د القاعده شبکې او اسلامي دولت په څیر وسله والې ډلې چې د هغې په وینا له حماس څخه الهام اخیستی، له داسې ملاتړ څخه برخمنې دي چې کولای شي د اسرایلو او امریکا پر ګټو بریدونه وکړي.
له خبرونو ورآخوا،
هې هند د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمانو مذهبي لګکیو کډوالو ته تابعیت ورکوي. د هند ولادت د دوشنبه پورې اعلان وکړ چې په 2019 کال کې د دې هیواد د تابعیت تعدیل شوی قانون به پلي کوي چې له مخې به د دریو یادو شوو هیوادونو غیر مسلمان هغه کډوالو ته تابعیت ورکړي چې د 2014 کال څخه د مخه هند ته کډوال شوی دي. په هند کې شمیر افغان، سکھ او هندو کډوال له دغه اقدام هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې.
هند د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش مذهبي لکيو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لپاره تعدیل شوی قانون پلي کوي. د هند دولت د لومړي وزیر او د بي جي پي ګوند مشر نارندر مودي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تابعیت تعدیل شوی قانون د اجرا وړ وګرځید. د هند کورنیو چارو وزارت هم د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې هیواد د تابعیت د تعدیل شوی قانون 2019 یا سي اي اي 2019 موارد د اجرا وړ دي چې له مخې وړ خلک کولی شي په هند کې د تابعیت ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړي. یاد وزارت زیاده کړي چې غوښتنلیکونه په اړوند ویب پاڼه کې د آنلاین له لارې راټولیږي. د دغه قانون له مخې د دغو دریو هیوادونو غیر مسلمان کډوال چې له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. اوس مهال هند د افغان سکانو او هندو مذهبي لکیو په ګډون د زرګونو افغان کډوال کوربتوب کوي چې خپل ژوند یې په هند کې په کډوالۍ کې تیر کړی دی. پرتاب سنگ یو افغان سکھ کډوال چې له 1992 کال راهیسې په هند کې ژوند کوي د دغه قانون د پلي کېدو هرکلی کوي او وایي چې د هند تابعیت په ترلاسه کولو سره به د دوی او د دوی د ماشومانو ستونزې هوارې شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ د خاطره د افغانستان د سکانو دوه د خاطره ډیر یو قانون راغلی دی چې مونږ خلکو ته نیشنلټی ملاویږي او مونږ خپل کاروبار کې اور نور پاسپورټ دی اغستن اور نور چې کوم کارونه زموږ دی دلته بند پاتې دي هغه زموږ کارونه کیږي. دې خاطر دا قانون ډیر ښه دی او دا د انډیا ګورنمنت دا قانون استریا دی مونږ د خاطره ډیر مونږ چې څه پرابلم دی افغانستان خلکو پرابلم دی هغه پرابلم سول کیږي. جادات اخلي نور کوم کاروبار کوي پاسپورټ په کار درس په کار درس ورته ملاویږي.
یو بل افغان سکھ کډوال دیا سنگ انجن چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وای که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دی خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي.
کورنی
ویزی نوی کولی چې دا په تدید ورځنی کار د پرمخ بیولو او د ماشومانو د زده کړو لپاره ډیر ستونزمن و. خو یو افغان مسلمان کډوال فرهاد چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي وایي چې دغه هیواد باید مسلمانو کډوالو ته هم تابعیت ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
قانون هندوستان است کې طلب
د هند قانون یوازې اهل هنود ته تابعیت ورکوي. مخار سات سو کړه مو ته تابعیت رانه کړ ته ښکار نه دی باید مسلمان افغانان ته هم تابعیت ورکړي. له تابعیت پرته نو شو کولای بانکي اکاونټ ولر کاروبار وکړو. سونه ډیر دي باید پاملرنه وشي.
په افغانستان کې د طالبان حکومت له بیزلې واکمنۍ وروسته ډیری افغانان د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله له دې هیواده ووتل او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. خو د افغان سکانو او هندوانو لپاره دا ستونزې ډېرې وې او تقریبا ټول یې له افغانستان وتلو ته اړ شول چې ډیری یې په هند کې کډوال شوي دي. په افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لامبی د روانې اونۍ په یکشنبه ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې یوازې 15 هندوان او سکان له خپلو کورنیو سره ژوند کوي. د هند تابعیت تعدیل شوی قانون د 2019 کال د دسمبر میاشتې په 11 نیټه تصویب شو چې له مخې د هند مذهبي اقلیتونه او د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش سکان، چین، پارسي او عیسویان کولی شي چې د هند تابعیت لپاره غوښتنه وکړي. په هغه وخت کې د دې قانون تصویب او اوس په 2023 کال کې پلي کېدل د هندي مسلمانانو خبرګون راپارولی چې ولې مسلمانان په دې بهیر کې شامل نه دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وړاندې به کندز ته هم ورشو. د کندزیانو هغه شکایتونه به هم در سره شریک کړو چې د لارو د خرابوالو نه کی ورپسې به ساس پیغامونه هم واورو. خو یادونه کوم چې د افغانستان او ایرلند ترمنځ لا هم لوبه روانه ده. یو دیرشم اور دی او یو سل نه دیرش منډي افغان لوبډلې کړي. څلور لوبغاړي تر دا مهاله سوځېدلې دي. دا د دې لوبلړۍ وروستۍ لوبه ده. اوس هم راپور ورپسې ساس پیغامونه.
کندز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د لویې لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. کلبات د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له تازه منظرو شوو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولی. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام سخی آزادۍ روډې ته وویل:
کله چې خپل مریض انتقالو ډاکټر ته، هغه په لا کې د منځه ځي د سړک د وجه نه. نو دا موږ ته لوی مشکلات دي. او برته ضرورت لرو، لار ته سړک ته آبادۍ ته ضرورت لرو، کلینیک ته ضرورت لرو. تحمل نه کړنو کېږي. دغه د پاغه حکومت کې فعلي حکومت کې دغه سپینګیرو راټولېږي او خبر هم سین وړي، خبر هم ادب ته نه رسېږي د سپینګیرو د مشرانو.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی انارګل د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د سړک د رغولو چارې پیل کړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ټول شیونه خراب دي، کرا قیمته ده، سړکونه ډېر مشکلات لرو، هیڅ څوک غاګم څوک نه اوري. چې د کلبات ته ځو ماشي ډېره لاره ده، کدل تر ځو ډېره ده، سړکونه خراب دي، موټروان ارزونه کوي چې ماشي موږ سړک خراب دی، موږ ته اضافه هغه غواړي چې باید د سړکونه باید جوړ شي، آباد شي، کرا ارزانه شي، خلکو مشکل هم حل شي. موږ دا ارزو لرو.
د یاد شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا وایي د سړک خرابوالي له امله د ولایت مرکز ته یو نیم ساعت مزل په څلور ساعتونو کې وخی.
دغه سړک موږ سړک چدی بی خراب دی، اگر د سره د موټر رار شي کنه کپیر دی، موږ ته سړک به جوړ سي. او بل دغه پلونه مو هم سره خراب دي. موږ چې مریضان پیدا کیږي، هغه په ډیر مشکل باندې قندوز ته و امام صاحب ته موږ انتقالوي، او ډیر په دوه ساعتو په درې ساعتو کې ال رسي.
یو شمیر موټر چلوونکي هم وایي د سړک خرابوالي له امله موټر تلا وارث کوي او ګټلې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګوي. سلوه کلن ګلاغا چې لس کلون رئیس دی کلبات امام صاحب ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي وایي:
مو مشکل زیات درم، تمام روز جامپین مې درم، تمام روز کرای مې ورې مو غاید.
د سړک خرابوالي موږ سخت په تکلیف کړیو. هر پیر چې وهو د کرای پیسې بیرته د موټر په جوړول لګو، موږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. که سړک جوړ شي، کرای هم ارزانه کیږي او موټر هم وارث نه کوي. له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک جوړ کړي.
د کلبات ولسوالۍ سیمه ای چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې د سړک خرابوالي ستونزه د ولایت له چارواکو سره شریک کړي ده او تمه لري چې ډیر ژر ورته پاملرنه وشي. د سیمې د خلکو په خبره د لوی لارې پر خرابوالي سربیره معارف، روغتیا، برېښنا، د اوبو بندونه او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو کلونو کې د جګړو نامنو له امله ورته پاملرنه نه ده شوې او تمه لري چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي. کلبات د نوي کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي.
ستاسو لا پیغامونو
د ما اول کال دی چې زه ماجر سم په اروپا کې ولا دلته رمضان خدي خو تیری یو خدومره مشکلات ست دلته ملایان نسته، مسجدونه نسته. دا سمونګه چې افطار کوو یا پرشمای کوو، ټلیفون او آیار کوو، دا یو برنامه ده. اس نه دی چې دلته کوم ملایان وی یا نور خلک وی. دومره مشکلات ست ولا څوک نسته چې دغه نه پښتنو کوچو کم ټایم دغه مازیګر کېږي، ماشام کېږي، خو مشکلات ډیر دي.
روزی مبارک میاس خوډیره مبارک میاس ده. بس لومون پر روزه کې لیک کاروبارم د خلکو اغه سره کمی نن سبا ټول اقتصاد نه ضعیف دي، ولې بلا ناغه د خلک دین په منځ کې ستاسي اغه کارونه هم نه لري، باجی روزګارونه نه لري، او باجی ستدي موږ په جم خلکو کې چې اغه خپل کومکونه کوي له د خلکو سره، او د غریب خلکو نو بل عموم اقتصاد ډیر ضعیف دي، نرخ سي کنټرول نشي. نو د ما په شخصي نظر سره د غریب خلکو لپاره دا روزه او د دې خلکو اقتصاد نو ډیر سخت ده.
اچار فروشی او ترشی فروشی لرمه
دوار زکیږي چې اچار او ترشی را مونږ راولې ما زه چې ګورم اوس بر بازارونه نشته، د اقتصاد مردوم ضعیف ده، توان نه لري چې اچار اخلي، په توان کې و کاروبارونه نشته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.